روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم مرگی یا سرا یو ډول عصبی ناروغي ده چې د انسان په مغزونو کې د مکررو اختلالاتو له کبله رامنځته کیږي. لدې حمله سره انسان په ځمکه لویږي او په حواسو او حرکتونو کې تغیرات راځي. تاسو د مرګي په اړه څومره معلومات لرئ؟ د مرګي په اړه ولسی تعبیرونه څومره سم دي؟ په مرګي د اخته ناروغانو د درملنې لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مجیب خپلواک. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422112601. بل شمیره ده 00422112501. ډیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه هم راته خپل پښتنې پریخي دي. د غرازی واتس اپ ته مخکله مخکنه په غږیزه بڼه پښتنې را لګلی. په دې خبرونه کې به موږ په ترتیب سره خبرو او ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه ورته کوي او پښتنې به ځوابوي. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي په فایل کې لدینه بحث شروع کو چې دغه میرګای یا سره څه ډول ناروغي ده او څنګه په ساده الفاظو او ریدونکو ته ورپیژندلی شو؟
نړۍ باندې سلام وړاندې کوم تاسو ته قدرمن لیدونکو ته. هیله مې ده چې ټول سره روغ جوړ ساتمن اوسئ. سره یا مرګي چې زموږ تاسو په ټولنه کې د مرګي په نوم ډېر زیات خلک یې پیژني، داسې ناروغي ده چې په دماغ کې د نه انډول شتون یا د دماغ د فعالیت یا د اصلا د اعصابو د فعالیت کې د انډول نشتون له کبله او له دې وجه نه چې کوم عدم توازن را مخته کیږي دې ته، او هغه حملات چې په یو کس باندې راځي دې ته سره وایي. چې زموږ تاسو په ټولنه کې رنګارنګ انګیرنې په دې حکله موجودې دي. ځینې خلک یې پیری نیول وایي، ځینې خلک یې نور داسې نمونه ورته وایي، او اکثر کسان چې په دغه ناروغي پوختي اخته دي دوی په ناسمو انګیرونو ناسمو کړنو په ټولنه کې دوی مخکې کیږي. نو دا داسې ناروغي ده چې د انسان په واک نه ده. د انسان د دماغ او د اعصابو د نورونونو د فعالیت له وجې چې فعالیت یې په لازمه توګه انډول ونه لري، نو له دې وجې رامخته کیږي. او رنګارنګ تعبیر او تفاسیر هم په مختلفو ټولنو کې په دې کې په دې اړه وي. مخکې مې اشاره وکړه لازم موږ تاسو په ټولنه کې کسان چې په داسې ناروغیو سره مخ وي، نو کله ناکله خلک دا وایي چې مثلا دوی ته دې په داسې حالاتو کې بوتان ورته په پوزه کې ونیول شي.
ډاکټر صاحب دا قصې ځینې ټوټکېسته ولسی په دې بورسته خبرې وکړو، مثلا وایي چې لګوتې ونیسي چې خبرې وکړي سره لدې چې په وخت کې له ناروغ نه فکر کوم رنګارنګ غیر اختیاري غږونه هم پورته کیږي. بیا د خلک داسې تعبیر ورکوي چې ممکن پیریان په باندې ناشتي. دا البته ولسی تعبیرونه به ورسته به خبرې پیوکو چې طبي مسالو سره څومره اړخ لګي. اوس راځي په همدې مسله کې لږ زره تم شو. په همدې ابتدا کې تاسو دا د دماغي اختلالاتو پایله وګڼله. دغه دماغي اختلالات څه ډول رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ دا له یوې ضربې وروسته په سر باندې رامنځته کیږي او کنه ممکن طبیعتا یو کس چې مثلا مغز یا دماغ سمه وده ونه کی پیغه کې رامنځته کیږي؟ یعنی د مرګي د پیدا کېدو اصلي ریښه کومه کیږي؟
دا مختلف عوامل لري. د مرګي لپاره مختلف عوامل شتون لري. یو یې دا ده چې د وراثت مسله ده. وراثت مسله په دې معنا چې هغه کسان چې مور پلار یې اخته وي په دې ناروغۍ باندې، هغه کسان چې په خپل نږدې د کورنۍ نږدې غړي چې دوی سره د وینې اشتراکات موجود وي، هغوی کې دا ناروغي وي، دوی ته انتقالېږي. دا یو وجه ده او دا کېدای شي تر اکثر نور لاملو ډېر غټ لامل هم دا وي. ځینې حالاتو کې هم دا کېدای شي چې یو ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د موجوده کسانو هغه دایګان چې دي هغه نرسان چې دي د زیږونې دغه پروسه دوی ونشي ښه مدیریت کړی، په داسې یو حالاتو کې هم کېدای شي ماشوم ته صدمه ورسیږي او کېدای شي چې ماشوم په راتلونکي کې د سر یا د مرګي سره مخ وي. ځینې ماشومان هغه کسان وي چې دوی لویږ له داسې ځایونو نه چې د دوی سر په ځمکه لګیږي یا په یو ځای، یا هم ځینې وختونو کې هغه کسان چې مثلا په سر باندې ضربه خوري. دا هغه عوامل دي چې د فزیکی عوامل کېدای شي، وراثتي او فزیکی. په ځینې حالاتو کې هم د بعضې دارو او درملنې درمل استعمالول هم کېدای شي چې د سر لامل وګرځي، او ځینې وختونو کې هم ځینې خاص حالاتو سره مخ کېدل لکه په ځینې خاصو ځایونو کې کار کول هم د دې لامل کېدای شي چې مثلا هغه کسان چې ډېر جګ غږونو سره همیشه په کار بوخت وي، هغه کسان چې مثلا په ایکسرې کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا داسې یو ځایونه کې کار کوي چې هلته د مخابراتو پرازیت په دوامداره توګه وي، نو دا هغه عوامل دي چې کېدای شي چې په یو کس باندې اغیزمن وي او د سرې یا د مرګي لامل وګرځي.
بله، او ډاکټر صاحب، نن سبا په افغانستان کې یو بل ستونزه هم ډېر عامه ده، هغه تشویش او ډیپریشن ده. ډېر خلک تشویش کوي، مثلا اقتصادي وادې خنوي تر ډېره تشویش دی ته کوي، یا مثلا ځوانان ویل بیکاری نه کړيږي. له تشویش او ډیپریشن سره هم دغه مرګي کوم اړیکه لري؟ یعنی په لاملونو کې راتللی شي
اړیکه لري؟ هو بالکل اړیکه لري، خو په ځینو حالاتو کې په هغه کړنه چې له ناروغ نه صادریږي دا یو څه ناڅه مختلف او متفاوت وي. خو په عامه کې هغه کسان چې سره یا مرګي لري هغوی کې تشویش وکړي، نو په هغوی باندې د سره یا د مرګي ناروغۍ حملات اکثرا ډېر تصور کېدای شي، او په دوی باندې دغه حملات کېدای شي چې تر ډېره بریده راشي.
ډاکټر صاحب، مننه. اوریدونکو هم غاڼې پښتنې راته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پریښي دي، دغه راځي واتس اپ ته ځینې پښتنې را لېږلې دي. راځي دی اوریدونکو پښتنه به واورو چې څه ویلې دي، دا به ورته ځواب کو، بیا به همداسې مختص ځکه موږ غواړو چې تر ډېره اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم، عبدالغفار د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو د روغتیا خبرونې ته پرېږدم. زما نو درې کلن زوی دی، کله چې ژړا سي د ژړا حالت یې داسې قسم ته ورسېږي چې سا یې بند شي، بس بېسد شي، بیا چې کله په هوش راشي د ډېرې سختې ستړیا احساس کوي، په دغه ستړیا کې کله کله خوب سویږي، ویده شي. دغه هم مرګی شمېرل کېږي که نه شمېرل کېږي، څه نه څه دوا یې کړې، خاص ګټه یې نه ده ورته کړې.
ښه، ډاکټر صاحب، لشکرګانو د دې اوریدونکو پوښتنه و، ګر چې کیفیت د غږم ښه نه و خو پوښتنه حتما تاسو هم اخیستي وای. درې کلن زوی مې دی، کله چې په ژړا سي له ژړا سره سم وای بې سده شي او د ستړیا احساس کوي، کله کله وای په دې ستړیا کې همداسې پسې ویده سي، آیا وای دا هم د مرګي علامه ده کنه؟
دا نشوم ځکه ویلی قطعا نتیجه نشو چې حتما دا به مرګي وي، ځکه چې فیملی ستوري ته موږ ضرورت لرو چې واري ځینې نور سوالونه چې له دوی نه باید وپوښتل شي چې آیا د سر یا د مرګي ناروغي د دوی په کورنۍ کې مثلا د دوی پلار په خپله دا شخص، یا د دوی د ماشوم مور، د ماشوم مثلا نیکه، د ماشوم نور هغه کسان چې ورسره د وینې اشتراکات لري، آیا دوی په دغه ناروغي باندې اخته ول کنه ول د سر یا د مرګي په ناروغي باندې؟ دا یو اړخ دی. بل اړخ دا دی چې معمولا دغه داسې حالت چې مثلا په ژړا کې یا په اکثرا په داسې حالاتو کې چې په ماشوم باندې فشار ډیر وي که مثلا را پریوزی، یوازینه لامل دانی وی چې مثلا دوی سره اخته وي، کیدای شي چې نور عوامل، نور مسائل او نور مشکلات هم موجود وي چې هغه معاینات هم باید وشي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم معاینات کړي دي، آیا ډاکټر صاحبانو ته دوی مراجعه کړې ده او که نه ده کړې، او که یې کړې وي بیا کوم دوا استعمال کړې وي. نو په عامه کې زه دا وایم چې د داسې یو ماشوم په هکله دا به ښه وي چې د ډاکټر صاحبان چې د عقلي عصبي یا عصب شناسان دي دوی ته مراجعه وشي، او یو وری ماشوم ورته وښودل شي چې ډاکټر صاحبانو سره نورې پروسیجرونه دي چې د هغه په اساس هغه پروتوکولونو ته په کتو سره د دې تشخیص به وشي چې دوی سره دي، دوی سره سره تشخیص کیږي او کله. یعنی په عامه توګه یوازینی دغه پرېوتل د دې لامل نه شي کېدای چې موږ حکم وکړو چې خو دوی به د سپری یا مرګي سره دوی مواجه دي او کله، ځکه چې لاملونه ګسترده وي.
او کور ودان د غوریدونکو ته وایم چې چیرته زموږ غاغاوري خده چې د ډاکټر صاحب له سپارښتنې سره سم یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي، د کورنۍ تاریخچه به معلومه سي او لزینو معایناتو وروسته ممکن کرا شي چې آیا زوی د مرګي یا د اپلیپسي یا د ساري تکلیف لري او کنا. که چیرته دغه تکلیف دائم کړو لري ممکن د درملنې لپاره یې ورته لارې چارې پیدا شي. ډاکټر صاحب ورزو زموږ یو بل دائمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې د استډیو سره وصل دی. قاری صاحب سړی مشي، تاسو د مرګي په اړه باندې څه وایي او کومه پښتنه هم لري مهرباني.
دکې راختر مبارکي درته خدای تعالی عبارتونو قرباني دې امت زموږ شش قبول کړي. تاسو ته هم درنښته او سلامونه، تاسو مې علما ډاکټر صاحب ته هم درنښت او سلامونه. او واقعاً زه خوشاله یم چې داسې متخصصین لرو، او بل چې زموږ د شریعت د کتابو نظر بل شی دی، فکر کوم په اخر کې به مو نظر سره موافق شي. یو خو زه لږ نظر پر دغه در کوم چې هغه وخت ما هغه ورځ چې ما اوتشا پروګرام جوړ کړی وو د ابن شهی په باره کې، د کانګو په باره کې، نو زه د اختر په دوه مو درې مو ورځ مو وګرځېدو په جوزجان کې. دغه حفظ الصحه چې ارسونه مو اګای خلکو تور کول، ارسونه مو ویل بیا هم حفظ الصحه د خلکو نه و مراد کړی، پر یو کیلومتر یا پر سل متر باندې بس په دې سړک باندې چې زه ګرځېدلم، د انجوالانو سره انجوالانو برته چې دلته دا وینو وي نجاست دا چې تلې دلته چې ولې په لار کې به غورځولې د خلک دوغونه د پروا خلک دغه حفظ الصحه نه و مراد کړی. خو په هر صورت د افغانستان خلکو ته چې هر څونه ډېر وایه دوی خپل کار کوي. بلا به سوده د مرګي و دغه ته موضوع ته زموږ په شریعت کې د مرګي یا سره چې طبیبان یې سره بولي یا مرګي بولي، زموږ په شریعت کې دې ته اغوایي پری وایي. زموږ د شریعت په کتابونو کې ډاکټر صاحب جزما خبرو ته غوږ ونیسي، بیا به دې خپل تبصره په وایي. زموږ د شریعت په کتابو کې حیات الحیوان یو کتاب دی، هغه د دې حیواناتو ډولونه هم بیان کړي دي، نوشته کړي هم دي، اقسام یې هم ځینې بیان کړي دي، د جنیاتو اقسام یې هم ځینې بیان کړي الا ترمیزي په دې ټول. نو دغه ته زموږ اغا صاحبان او ملا صاحبان کوم خلک چې د شریعت په کتابو کې وارد دي دا یو اوایي پیری بولي، او د امیرګي د عادت لري بلې د لوی روزي صاحب تاسو په امیرګي اخته شوی دي، او تر نورو دا ډیر ښه دي په اخته کې د امیرګي د شي زوال ده خو ان شاء الله
راګم لرو قاری صاحب مهرباني.
او د امیرګي د شي شی دي چې تر نورو ډیر ښه دي په اخته کې، او بل دا دي چې موږ د ملا صاحبانو د شریعت کتابو ته هغه صاحبان ته چې بیا خلک مراجعه کوي هغه وایي دا اوایي پیری دی، دا چې تقریبا ژر په لاس نه راځي، دا تر د نورو پیریانو یا تر د نورو جنیاتو یعنو کې درن هم دی، اغلا زم دی، مرض هم ډیر دی. زموږ د شریعت کتابونه دا وایي. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده، زموږ په شریعت کې خدا کتاب، زموږ د شریعت کتابونه خدا وایي چې دا بیا د دغه په واسطه وو، د دعا په واسطه وو، د تعویذ په واسطه باندې بیا شکیږي، بیا مسخره کوي. نو د دې پوښتنه دا ده چې زموږ د شریعت په کتابو کې خو ښځې ډېرې په اخته کېږي، او هغه ښځې په اخته کېږي چې داسې په کم سن واده شوي، یا هغه ښځې په اخته کېږي چې په کور کې حال بد وي. ستاسو د طب په کتابو کې په نورو کې دا مرګې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې؟
کور مودان قاری صاحب پښتون ډیره ډیره مننه، سلامات او سهیل تبصیرې مو مننه، او له پښتنې مو هم مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه وایي راځي زه به دغه بحث لږ نور هم ډاکټر صاحب واضح کړم. اول به تاسو د قاری صاحب پښتون په پښتنه باندې تبصره وکړئ. بیا آیا د پیری نیول هم فکر کوم یو ستونزه ده په ټولنه کې، په ټولو ټولنو کې د پیری نیول او د مرګي توپیر ممکن سره موجود وي؟ ډاکټر صاحب څه وایي تاسو، د طبي پلوه کوم توپیر شته او کنه همدغه د عصبي ناروغیو یو ډول دی؟
نړۍ مننه، دا ډېر لوی سوال دی. د راین حال داسې سوال دی چې زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا مشکلات هم زیږوي. مشکلات په دې معنی زیږوي چې علم ډېر مسائلو ته مستند دلایل لري، خو زموږ او تاسو په ټولنه کې دا خرافي وجهه ډېره زیاته رایجه شوې ده. مثلا یو کس هغه سبتدي و هغه سبې وایي چې دا هوایی شی دی او دا هوا ناراضي و. دا خبرې دې ته علم کې بېخي اصلا ځای نه لري. علم کې علیت او معلول پسې ګرځي او هلته هر شي ته مستند دلایل لري. یعنی زه نه غواړم چې ځینو کسانو ته دا ذهنیت پیدا شي چې ولاړ ډاکتران ګویا منکر دي دغه مسایلو، خو علم اصلا دغه مسایل نه تاییدوي او نه هم شتون لري دغه مسایل چې د علم په باره کې تبصره وکړي یا څوک ثابته کړي. تر ننه پورې چا دا نه ده ثابته کړي چې څه رقم دا پیری د انسان په وجود را ننوځي او دا څه رقم یو ارتباط موارئي دی. اصلا دا شی نه ده ثابته شوی او متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې همداسې رایج شوي دی. او ځینې کسان هم ورته مختلف دلایل وایي، خو یو هم مواجه نه دي، یو هم علمي نه دي، یو هم ثابت شوي نه دي. او اوس علمی مستند دلایل بس استاد ته وایم چې دا سره یا مرګي ولې پیری نه ده او د پیری سره ارتباطات سره تړلې خبره نه ده. ګوره زموږ تاسو په ذهن کې دا غواړم چې ډیر په ساده الفاظو کې مثالونه وایم چې زموږ تاسو ټولنه کې
مهرباني
ډاکټر صاحب هغه کسان چې اوري زموږ تاسو خبرونه کې دي چې په کلیو باندو کې خلک واوري چې ذهن یې خلاص شي. ګوره زموږ تاسو په ذهن، زموږ تاسو په دماغ کې، زموږ تاسو په مغز کې، زموږ تاسو په عصبي سیستم کې ډیر نازک تارونه، ډیر نازک رګونه چې هغه ته مویرګ وایي، یعنی د ویښته په اندازه رګونه وي. او هر یو د دې ځانته یو انرژي ده، هر یو د دې په دې کې ځانته یو خاصه کړنه د ته متمایزه ده. هر یو ځانته یو وظیفه لري چې هغه کې کله په کافي اندازه وینه تیره نشي. ګوري ویښته ډېر زیات ضعیفه ده، خو په همدغه اندازه رګ دی او دغه په منځ کې به وینه تیریږي. نو که هغه په یو رګ پکې بند شي، د انسان په دماغ کې مشکلات جوړیږي. او که دغه وینه ودرېږي نو یا بند شي، نو په همداسې حالاتو کې د انسان په دماغ کې مشکلات او اختلال جوړیږي او دا بیا یا راپریوزي یا یې غږ نه راوزي یا یې بدن شخ پاتې کیږي یا یې لاسونه نیغیږي یا په داسې حالاتو کې دوی یا یې غږ کې تغیرات راځي یا خبرې نشي کولای یا که الفاظ هغه وایي داسې الفاظ له خولې نه ووزي چې هغه نامناسبه نامتناسبه او غږ کې هم تغیرات راځي. په دې کې اصلي لامل دا دی چې په دماغ کې دغه فعالیتونه چې ما تاسو ته وویلې، دغه فعالیتونه کې اختلال، زنډ یا خنډ راشي، نو په همدې دلیل د انسان کړنې، د انسان عکس العمل په دې کې توپیرات راځي. نو په همدې دلیل دې ته علم ډېر مشخص میتودونه لري او ثابتوي یې د سیټي سکن په ذریعه، د الکتروانسفالوګرافي ماشین په ذریعه. دا معلومیږي چې په دغه د انسان په دماغ کې کومه حصه کې کوم قسمت کې مشکل یا خنډ یا ځن رامخته شوی چې د انسان په کلنه کې داسې یو مسأله رامخته شوې ده. دا ثابتیږي د علم په ذریعه. نو دا چې ځینې خلک پیری بولي او پیری نیول بولي، دا ټولې غلط انګیرنې دي متاسفانه. او زموږ تاسو په ټولنه کې دا ذهنیتونه ډېر رایج شوي دي. مخکې له دې نه چې مثلا دا کس په ډېرو کلیو باندو باندې وګرځوي، کافي ده چې یو ډاکټر ته یې بوزي او یو ډاکټر به یو معاینات ورته کوي. د معایناتو په ذریعه مشخصه دوا به ورته ورکوي چې هماغه کوم قسمت د دماغ کې چې اختلال وارده ده چې کار نه کوي، همغه د پاره به مشخص درمل نشته، مشخص درمل شته، هغه درمل به ورته ډاکټر متخصص ډاکټر ورکوي چې دا مشکل برطرف شي. نو دا چې مثلا په کلیو کې وګرځول شي، په توره کوټه کې واچول شي، له ټولنې نه مثلا یو قسم ګوښه وساتل شي، دا ټول هغه غلط انګیرنې دي چې متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې ډېر زیات بلاوې کې ولیدل. بلخوا یو ډېر ښه استدلال د دې په خبرو کې دا و چې مثلا د ښځو په منځ کې هغه نجونو کې چې مثلا وړې واده شي، د دې په منځ کې دا مسلې ډېرې وي. خو معلومه خبره ده هغه چې وړه ماشوم واده شي، ماشوم به د ژوند په مسایلو باندې څه پوهیږي. هغه چې وړه ماشوم واده شي نو هغه ته د تشویشونه رامختوي، او اکثرا هغه ماشوم چې په واده ورکول کیږي هغه ته دغه واده هم په زړه نه وي. نو دا هغه لاملونه وي چې په دوی باندې داسې یو غیر عادي حالات راشي چې هغه ته بیا دوی وایي چې پیریان نه ویلدي، پیریانه ده یا دا یا هغه. دا ټول غلط انګیرنې دي. که هغه لږ څه خپل ژوند باندې پوه شي، هغه د خپل ژوند په تصامیمو باندې پوه شي، نو هغه به نه به پیرانه شي او نه به پیری ونیسي. نو دا هغه مسائل دي چې په کورنۍ تاوتریخوالو کې موږ تاسې ډېر زیات مثالونه لرو، او دې ته علیت معلول په علم کې هم مشخصه ده. هغه ماشومه چې واده شوې ده د ژوند په مسائلو باندې نه ده پوهه، او د ژوند په مسائلو باندې نه پوهېږي، تشویشونه یې ډېر وي، او په دې باندې تشویشونه ډېر زیات شي، په همداسې حالاتو کې بیا 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 له هوښه لاړه شي او نورو مسائلو سره مخ شي. دا ډېر عادي طبیعي غیر قابل مثلا چې غیر قابل تصور وي. موږ تاسو تصور کولی شو چې ولې داسې یو حالاتو سره دوی مخامخ شوي دي.
بله، او ډاکټر صاحب مننه تاسو واضح کړی چې په طبابت کې دغه کوم ولسی انګیرنې چې دي یا کوم ولسی تعبیرونه چې دي په طبابت کې دې ته ځای نسته. ممکن هغه کوم کسانو چې کتابونه لیکلي دي له شرعي پلوه یا له اسلامي پلوه، ممکن هغوی ځان ته خپل دلایل ولري. کاشکې مونږ هڅه کړې و چې یو دینی پوه هم د بحث کې ولرو، خو ممکن هغوی خپل دلایل ولري. اما ستاسو له خبرو داسې جوته شوه چې په طبابت کې دغو انګیرنو ته یا دغو تعبیرونو ته ځای نسته، او داسې یو څه تر اوسه طب حداقل نه دي موندلي. ډاکټر صاحب، ځینو کسانو باندې چې دا حملې راځي، تاسو یادونه وکړه چې ځینې کسانو ته بیا وایي چې په زیارتو یې ګرځي، دغه راز مثلا په تیارې کوټه کې اچي. ځینو کسانو باندې چې دغسې حملې راسي، مثلا شوک پرې راسي، بې هوش سي، ولويږي، بیا وروسته بیرته په سور سي، بیا نو د وجود ځینې برخه مثلا تر ډیره خولې مثلا کګيږي، او څه مثلا هغه نورمال وضعیت کې یا نورمال ځای کې نه وي. حتی د ځینو فکر کوم سترګې او پوزه باندې هم یو څه تغیرات راځي فزیکي لحاظ، یو څه وخته له دغه حملو نه وروسته. دا هم همدغه ناروغي دي او کنه هغه مرګي نه ده، هغه مثلا نور مریضای کې راځي؟
نه نه، یو د لابلونه کې کېدای شي چې دا وي، یعنی محدود نه شو ویل چې مثلا دا محدود او دې محدود نه کېدو. دلیل به زه تاسو ته ووایم، مخکې ما تاسو ته دا تشریح کړله چې په زموږ تاسو په دماغ کې مثلا ډېر زیات داسې سلولونه شته، داسې نورونونه شته، داسې رګونه چې واضح توګه ووایم چې زموږ تاسو اورېدونکي پوه شي په باندې، داسې واړه واړه رګونه شته چې د هر یو ځان ته یو فعالیت وي، د هر یو لغړی یو مشخصه وظیفه وي. مثلا یو کې وظیفه دا وي چې موږ او تاسو غږېدل کنټرولوي، یو کې وظیفه دا وي چې موږ او تاسو د خولې د تناسب ساتل د هغه رګ وظیفه وي، یو کې وظیفه دا وي چې مثلا موږ او تاسو د سترګو عادي حالت کنټرول کړي. دا ځینې حالاتو کې په هغه کسانو چې د سری حملات راشي، مثلا خپله ژبه ژدوي یا ژبه ووزي له خولې نه، نو دا هغه مسائل دي چې په دماغ یا په مغزه کې یا په عصبي سیستم کې چې کله خنډ یا زند راشي، دې پورې تړلې ده چې په کومه حصه کې دا مسله رامنځته شي. مثلا د مغزه کوم رګ باید وتړل شي یا کوم رګ تړلې ده چې دا مشکل رامنځته شوې ده، یعنی کوم ځای کې انډول لاله ستللی دا چې ناروغ د یو حالت سره مخ ده. نو دا تر دې راه ده پر دې دې پر تړلې چې موږ پوښی چې مثلا معاینات وشي چې ته تلموشي پاره کې بیا د دې تشخیص ساده کیږي چې مثلا په څه طریقه او کوم شی چې تاسو اشاره وکړله دا لروز ځینې حالات کې مثلا دی یو ناروغ خله کګه پاتې شي تر دې راه ده پر تر څو پورې چې بیرته یو سناسه د دماغ فعالیت بیرته سم شي او بیرته خله په خپل ځای راشي. ځینې حالات کې لاس کې دی چې مثلا خپل فعالیت راه ده پورې کم کړي یا د نور مسائل وی چې هغه ځینې وختونو کې چې حملات په ناروغ باندې ډیر شي د دوی د خبرې کنټرول یې تر یو حده پورې لاسه لاړ شي. په دې معنی چې ژبه یې ډېره بنده شي د ژبې لکنت ورته پیدا شي. دا هغه مسایل دي چې موږ مثالونه لرو او د سری یا د مرګي په حملاتو کې کېدای شي چې متصور وو.
بله ډاکټر صاحب یو بحث هم مطرح دی د غزینې کسان چې د پیری اصطلاح او تکاری وای چې پیری راغلی یا هوایی پیری په د باندې ناسته دا ضروري کله نا کله په دغه کسانو کې موږ تاسو خګورو په دې ولس کې د کسان چې د ستونزې لري کله چې دغه حمله پیراسي بیا دای لګوتی نسی هغه خبرې کوي مثلا د کورنۍ یو غړی ورسره خبرې کوي هغه ورته خبرې بیرته ځوابوي بیا دوی هم دې ته مثلا اتکا کوي او هم دې باندې استناد کوي یو ګوره پیرای ناس ته ځکه د کس وای ما سره خبرې وکړي. د انسان مغز په دغه وخت کې چې د باندې مرګي حمله راغلی وي مغز فعالیت کوي غږ اوري آیا په هیګي چې ما سره څوک خبرې کوي او کنه کاملا به هوښ وي په دې وخت کې
دې پورې تړلې ده چې د دماغي حالت یا د دماغ کې کومه حصه ډیره فعال وي او کومه حصه له فعالیت څخه پاتې وي دې پورې ډیره تړلې ده. او یعنی کوم مسائل ته چې اشاره کوم دا ډېر تخنیکی او علمي مسائل دي چې تر ډېره بریدا پورې تخصصي بحث. نو د پورې تړلې ده چې مثلا یو ناروغ په دماغ کې کومه حصه خند او زنګ سره مخ شوی وي آیا زموږ تاسو خبرې اوري کنه زموږ تاسو بیرته جواب ورکولی شي او کنه که جواب ورکوي آیا د دې جوابونه د واقعیتونو سره سازګار وي او کنه. ځینې مثالونه ما لیدلي او اوریدلي دي چې یو کس دغه حالات کې وي چې کوته واخلي بیا ورسره خبرې وشي د دې خبرې اکثرا غیر واقعي غیر حقيقي له واقعیت او له حقیقت سره په تناسب کې نه وي ځکه په داسې حالات کې وي چې موږ ورته په علمي بڼه د ناخوشیار حالت وایو یعنی خپل هوښیارتیا په کنټرول کې نه وي یعنی غیر هوښیارانه حالت کې وي او هغه خبرې چې کړي دي چې بیا بیرته له دې حملې نه ووځي هغه خبرې مرته پیدا نه وي او بل هغه خبرې چې کړي وي دا اصلا له واقعیت سره هم سازګار نه وي. ځینې حالات کې خلک له لاس ومنسي بیا غنه پوښتنه وکړي لاغنه د راتلونکو په حق له سوالونه وکړي چې دا څنګه کیږي هغه قطعا د مسائل نه حقیقت لري نه واقعیت لري نه علم سره سازګار ده نه الیت معلول د حکم کوي او نه هم فزیکی او مادي دنیا کې چا تروسه پورې دا مسله ثابته کړي ده چې دا رسته یو شی وي او نه هم ثابتول شي الا دا چې ځینې خبرې د عجیب او غریب مسائل دوی مطرح کړي چې واقعیت له سره سمون نه لري او په قطعا توګه د یو متخصص په توګه دا غواړم ووایم چې په دغه مسایلو کې د تشویش کول د تشویش وړ خبره نه ده ځکه چې په علم کې د مسالې ته کنټرول شته په علم کې د مسالې کې د تشخیص شته په علم کې د مسایلو لپاره درملنه درمل وجود لري او اصلا د دې د حل لار موجوده ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لګوریدونکو ته نوبات ورکړو دی بل اوریدونکو پوښتنه اورو چې په واتس اپ کې موږ ته را لګلې ده.
زادی رادیو ټولو کارمندان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم د کندهار سره ته میسج پیردم د شایسته موضوع ده مور یو مریض لرو کچې رښتا به ته په دا باره کې معلومات راکې. مریض داسې چې کله سهار مرخته او یې پر دا وخت باندې بس یو دم یو عمله پر راس چې بدن سره شین سي یو ډول خرار کی او دخلې څخه زګانځي ډېر وخت خپل جبون په غاښو باندې خوش کړی بیا د ډېر وخت پر فعال کړي چې راښینی بدن بیا واکې او کم کار نس کولای ټول بدن درد سکی دا ځینې وختونه په میاشت د عمله پر راسي، ځینې په افته کې پر راسي، دا سم کې دایسي چې په ورځ کې بیا عمله پر راسي، بل وخت نه پر راسي. سهار چې کله د خوب راخه خښینې په دا وخت د عمله پر راسي. که چېرې خصه په دغه باندې معلومات راکړي او یا درملنې په اړه باندې کوم توصیه راته وکړي، ډېر خوشحاله سمنه شه خپرونه لري.
ښه ډاکټر صاحب، د اوریدونکو پوښتنه راځي چې یو بل اوریدونکو هم راوخلو، هڅه کوي چې له سټوډیو سره اړیکې ونیسي، بیا به د دواړو پوښتنو باندې یو ځای تبصره وکړو. ستړي مشي آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني زغاګ مو راځي خبرې وکړي.
سلامونه جوړ
ډاکټر صاحب، ډېره مننه. محمد نبی له بغلان. ستړي مشي، مهرباني وکړي د موضوع په اړه څه وایي؟
مننه، خوشاله اوسې کې لودین صاحب. دغه وخت خو دغه یو خطرناک ناروغي وای، یعنی د پکنو کوم چې نور عمر کار ورکی، یعنی دلته موږ یو گاونډي و، دا خور د سند ملکی و، ماشاءالله اوس وخت سوی دا بیا یعنی ډاکټر ته یعنی د رواني تکلیف درلود، یعنی مرګي مثلا مرګي موږ تاسو وایو، نو دا به سر به لمزه کوم ځکه واه زیاتره خلک د سیمه ولیدل لودین صاحب زدا به وو کې ځون ملکه و. نو دا ډاکټر صاحب یو سوال دغه وسیر دا ماده ذات هم دشي تقریبا دشي کومه ناروغي د ته پیدا کیږي، نو دا په خپل باندې نظر ورکړي راځو چې موږ چې ځای پدای موږ د خاص پروګرام باندې ورته دا خپل باندې باندې نظر ملکه
کوو. خو ودان مخکې ډاکټر صاحب باندې تفسیر هم په وکړه لپاره عوامل باندې تام شو. محمد نبی ورو ډیر مننه تاسو اړیکه هم سمونه و، اما ماده پوښتنه واخستله په دې لچې تاسو به تر اړیو وره ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی. کور مو ودان خیر وسې ډاکټر صاحب، راځي اول دې محمد ابراهیم ورور چې کندهار اړیکه نیولې و دغه په پښتنه باندې تام شو، بیا به محمد نبی ته راشو په بغلان کې.
اوکې، د ورور ته زده وایم چې دا یو د تشخیص لپاره یو روخانه دلیل دا وی چې دوی د سهار له خوا د مشکل سره مخامخ وي، دا په دې معنی ده چې د دوی د پرازیل معاینات چې دا حتمی ده او دا معاینات باید حتمی وشي. نو زما توصیه ورته ده چې دوی دې یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، عصب شناس یا عصبي مسایلو لپاره، نو چې دوی ځینې معاینات چې دا وشي ورسره او قابل تشویش نه دی چې دوی په باندې تشویش وکړي، ځکه چې دا به حل کیږي او ان شاء الله د حل لار ورته په علم کې موجوده ده او دا به ورته کیږي. خو ځکه ورس زه په دې چې ډیر نه څېړم، ځکه چې د دې ناروغي لپاره د تشخیص لپاره لازم پروسیجرونه شته دي چې اول باید لازم معاینات وشي، لاغ نفس ورته د درمل د تجویز پلان ونیول شي. دا یو بل ورور چې سوال کړی وو، هغه ورور ته به زده وایم چې مادرزاد کې وي او که مادرزاد نه وي، کېدای شي چې مادرزاد وي، کېدای شي چې مثلا په ټولنه کې د نورو مشکلاتو د سرباتو د ځینو دواوو د استعمال له وجې دا مسله را مختشوی بیوی. خو خوشبختانه چې دا د حل وړ موضوع ده او دا به حل کیږي او چې دا ناروغ ډاکټر ته مراجعه وشي، د دې تشخیص بکیږي او دا مسله به ان شاء الله قابل حل مسله.
بله ډاکټر صاحب، د محمد نبی ورو پوښتنه کې او بل شی زما د پام وړ و، هغه دا چې وای د اورو بو یادونه وکړه، دغه تعبیر هم په ولس کې شته، وای هغه کسان چې دغه مرګي ناروغي لري وای تر ډیره بعد اور او بو ته نږدې پرې نه خدل شي، ځکه چې دوی وای په دغه حالات کې په اور او بو کې په اسانه ځان اچي یا تر ډیره د دوی د مرګ لامل ګرځي. دا بحث د ول د تعبیر ریخي پڅ کې
ما مخیو اشاره کړی کنه کې هر کس د هر مسالې نه یو نه په یو ډول باندې متاثر ووسی. مثلا ځینې کسان چې جګ چایونه ته وخېشي، نو لاغه جنه چې کته وګوري په داسې حالات کې دوی متاثر کیږي او دوی په بدن خپل انډول له لاسه ورکوي. د لامل کې ده چې مثلا خپل انډول له لاسه ورکوي او راوو خوږي. دا بل هغه کسان چې مثلا وبونه یو څه ډار ولري او دوی اوب سره مخامخ شي، نو دا هم لامل کېدای شي چې مثلا په داسې یو حالات کې دوی بدن د هغه شی یا د هغه جی په مقابل کې خپل عکس العمل وښيي او اپاغي کې انډول نه وي، یعنی هغه شرایط ته په کتو سره چې دوی بدن کوم عکس العمل ښيي دا کېدای شي نامتناسبه وي. او د دوی دماغ دومره ښه تحلیل او تجزیه ونه شي کړای چې مثلا د پلیټ د سر نه څه رقم تیر شي نو انډول لاسه لاړ شي او دوی را پریوځي. نو داسې نه دی چې مثلا په هغه اور کې کوم داسې قوه موجوده وي چې دوی ځان پورې راکش کړي، یا په اوبو کې او په سیند کې چې دوی تیریږي په هغه کې داسې عجیب او ماور او طبیعي یو قدرت وي چې دوی ځان پورې راکش کړي او دوی هلته په سیند کې راوګرځوي. خو مخکې مې اشاره وکړله په دماغ کې په اعصابو کې انډول نشته او بدن دا فیصله نشي کولای چې مثلا د دغه پله له سره د ناروغ په کومه طریقه تیره شي، نو انول د لاسه لاړ شي او بیا ناروغ را پریوځي له حالت نه.
و کور ودان ډاکټر صاحب، نن اوریدونکو هم له نیکه مرغه ډیر دی فکر کوم دا موضوع اوریدونکو ته هم جالبه ده. یو بل اوریدونکو هم سټډیو ته سره وصل لیدې د خبرې بو اورستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله اوریدین صاحب، سلامونه امنی کې لته شو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنه.
ومنه نظر ملوال صاحب خیبر پښتونخوا ریپورت نستړي مشي، تاسو څه وای د خبرونه پاره پلانډو کې کراته وای مهرباني چې خبرونه وخت هم
نو د خبرونه خو ډیره دلچسپ خبرونه یې خو مولودین صاحب لبد مرغه چې ما د تاسو نور همکارانو سره د خبره شریک کړی د ذاتی ازادي راځي چې دا کومه تیر دور ساته خبرونه شوې کینن څغه موږ اوس دی غیر مان څو ځکه لپاره دی دغه پروګرامونه به ورځ اوریدل کې د رادیو باوریدل کې دا ټلیفونونه هم کول له موضوع نه هم خبرو حالن چې د موضوع نه اوس خبرې مې مرګي د ناروغي په اړه چا خو کوم غیر وخت دی ساتي سابیا بل تخنیک کم کار نه پښتنه کوي چې موضوع چې دا خو هم موږ لپاره ما په نظر خبره بني او تاسو ته یو قسم تکلیف جوړیږي. نو د ماقام له مخه یعنی خبرونه به شنه اوریدل کې یقینا به شنه اوریدل کې، یعنی نه په موضوع خبرین نه په خبرونو نه په راپورونو.
او زه فکر کوم لامل دا دی پلانډو کې زه غواړم تبصره وکم، ځکه چې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او دغه راز میډیا هم څپې باندې کړې، نو له غو وروسته یو څه د رادیو په د پوښښ ساحه محدود اسوله او د پوښښ ساحه هم داسې چې کله خاوي کله خراب وي، ځکه تخنیکی موضوع ده کچیرته هوا خاوي نو هغه پوخه هم خو یو کاوا خراب وي، پوخه هم کمزور وي. خو په ټوله کې کچیرته تاسو امکانات د انټرنیټ لري، مثلا په انټرنیټ کې ډیر په اسانه په کم بای باندې مثلا ازادي رادیو اوریدل کیږي، خیبر پښتونخوا کې د انټرنیټ کیفیت هم ښه ده، نو دغه یوازینی لار ده د اوس لپاره په هر حال په دې لاره چې دغه تخنیکی ستونزې هوار شي. زرمروال سره مهرباني وکړئ بحث تر راشي.
نو د ما نو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، نور به تبصره په دې باندې موږ خپله نظر نه ورکوو، حالان چې موږ ته معلومات شته چې نظر هم په دې مرګي ناروغي باندې ورکو تر څو چې معلومات لرمه. خو له دې نه به تیر شو اورېدونکي نور کېدای شي په نه کې یو ته بم وخت ورکو. د ما له محترم ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې هر هغه څوک چې هغه د مرګي ناروغي ولري، نو هغه کچیرته په یوازې ځان باندې مثلا چیرته د امکانات ولري چې دای سفر وکړي په موټر کې، یا مثلا په پلی سفر کوي، یعنی دای د دې جوګه نه شي مثال د سره کوچوک یو بل کس نه وي، نو دای کولای شي چې هغه خپل ادب ته ورسیږي او که نه شي کولای چې ادب ته ورسیږي. مطلب په دې باره کې د ډاکټر صاحب نه معلومات غواړم. او بل دا د ورزال دین علاوه دغه د مرګي ناروغي شته، دا یو ډیر یعنی خطرناک ناروغي ده. ما فکر او نظر باندې مطلب که چیرته په غم خادي کې یا د خپل خپلوانو کړه کوم یو ناروغ ده چې یي شغه د مرګي تکلیف ولري، هغه ولر چې نو په حال کې کېدای شي هغه خلکو ته هم دا جوته کېږي لرنګ او کیفیت نه مې وشلای معلومي چې کوم اندازه مال غوړي د ناروغان مالې تل. نو په اړه چې محترم ډاکټر صاحب نه پوښتنه دي، ما دا ده چې دا په دې باندې رڼا واچي دا چې ما د پوښتنې جواب راکړي چې آیا په دې صورت کې د چیرته ولېږل شي نه ولېږل شي دا
او مننه
او غوړنځر ته
ور ودان
زموږ سره سفر چې تخپل خپلوان دا هم د ما په فکر ډیره مهمه پوښتنه
ده. مننه
ډاکټر صاحب په اړه کې
سلامات اوسئ. بل ورځې به را واخلو. ډیر مننه نظر مروال صاحب. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کوم ورځانه.
ښه کوچای صاحب مهرباني وکئ.
تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاسو له سلام نه ډاکټر ته تم سلام کوم. او تاسو له سلامونه د غیب تکلیف لرمه د ګردو تکلیف لرمه د سګو بوټان ورته وای چې څه ورته وای دا تکلیف لرمه نو یې به آسانه علاج شي ډاکټر صاحب نه دا سوال لرم او له تاسو نه دا سوال لرم لکه زرملوال صاحب چې وویل چې تاسو راډیو ډېر احتیاط خراب ده په افغانستان کې سم نه اورېدل کېږي او اورېدونکي ډېر کم شوي دي نو په دې ترتیب په طریقه تاسو جوړه کړې وای چې د تاسو راډیو سم صحیح اورېدل شوی وای.
مننه کور مو ودان سلامت سي کوچای صاحب کې هم د موضوع نه بهر تاسو پوښتنه د خو په حال مګبه کوشش کوي ډاکټر صاحب ته پلانډو کې څو وای ډاکټر صاحب مهرباني وکړي راځي اول کوچ صاحب ته پلان څو وای پوښتنه له موضوع نه وتلې و خو منتظر و ځکه مصرف کړي دی اړیکې نیولې وای د ګردو تکلیف سره ماتمن به تاسو ته وای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
شبانه مرغه لدينا ډېر مقالې دلیل ورته ونه لرم ځکه چې زه شخصا مسودې اړه باندې یعنی دا مې د تخصص حوزه نه ده نو بیا هم یو خبره یو اشاره زه دوی ته کوم چې نه ډارو او ډېر داسې ناروغي وي چې هغه په خپل وخت کې چې سړی پسې وګرځي او د تداوي غمه وشي داخله مخصوصا د ګردو د سږي د مسایل چې دي هر ناروغي مهمه ده چې سړی ډېر پسې وګرځي او زر باید تداوي او علاج وکړي خو بیا د سږو د ګردو مسله هم حساس ده په همدې دلیل د دوی لکه ژر ورته یعنی اقدام وکړي. بل مسله دا ده چې زموږ تاسو په کلی باندې کې رای جدا ده چې مثلا یو کس وایي چې دا بوټي وایي شي او دا کار وکړي او دا وخوري هغه دا یعنی نه وایم چې دا رد کم نه وایم چې د دې په موضوع مخالفت وکم او تر هر څه نه چې علمي باندې تعقیب شي دا خبر ده. دا یو هغه زموږ تاسو بل اوریدونکو سوال کړی وو اوریدونکو سوال کړی وو چې هغه کسان چې په سره اخته دي د دوی د سفر په کولو باندې ما دې ته اشاره کوله مخکې هغه کسان چې په سره اخته دي او تر هغه پورې چې د دوی اطمینان نه وي حاصل شوی چې د ناروغي ترې مخه کړی ده دوی ته لازم نه ده چې دوی د موټر په چلا باندې کینی دوی ته لازم نه ده چې دوی د خوازې سره وخیږي دوی ته لازم نه ده چې دوی د بام انجګ منزلونو ته وخیږي دوی ته لازم نه ده چې مثلا لچر خل ماشینونو سره کار وکړي ځینې کسان چې مثلا په شرکتونو کې کار کوي تر هغه پورې چې دوی د دوی ناروغي علاج نه وشوي ځکه چې د دماغ کیفیت او حالت داسې وي چې سړی پښوینې نشي کولای چې کوم حالت کې دوی مثلا د دوی دماغ کې اختلال او خلل رامخته کیږي او د دوی تر پرې وتلو پښوینې نه کیږي په همدې دلیل باندې زموږ توصیه هغه ناروغانو ته چې مثلا تر سره اخته دي د دې تعداد چې لکه ماشینونو سره کار کول لکه په خوازو باندې خطل جګ بامون ته خطل په ډریوري یا په جلب باندې مکیناستل بی خوبی ویستل یا په خوب کې انډول نشتون یا د څه وختونه کې چې مثلا اکثرا که داسې ناروغ وي چې هغه د شپې له خوا کار وکړي نو دا بیا زه نه توصیه کوم دوی ته مې دا سره دا ده چې دوی له دغسې یو ځایونو نه ځان وساتي او تر هغه پورې چې دوی د ناروغي علاج وشي بیا د ناروغي علاج وشي متخصص ډاکټر به ورته ووایي چې اوس تاسو کولی شئ ډریوري وکړئ تاسو کولی شئ چې مثلا په خوازه باندې کار وکړئ په ماشینونو په چرخونو باندې هم کار وکړئ نو بیا مثلا نشته.
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان دلته یو اوریدونکو په فیسبوک کې ډیره جالبه پوښتنه کړې ده زرین ارمانی نومیږي په پښتو فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی وای زما یو ورور همداسې د سخت ورته خواشینو یو ټول وای هغه هم خپل ډیر تر کړیږي هله کوم چې یو لار وای راته وخی وای ملایانو ته چې وای مراجعه کوي وای چې په د باندې پیریان ناس دي او تازه وای یو ملاله تویل چې موږ باید د تور پس له خلینه تعویز وباسو همداسې وای وکړه تور پس می وار وسته ملاته تعویز هم وای وېسته پس مو عمل ته پرې خو دا مستونزه حل نشو او ډاکټران وای راتوي چې عصبي ناروغي ده یو ډول ګولې ورکي هغه ګولې هم خوري خو وای چې لا هم دغه حمله پر راځي وای حل لار راته وخی قربان
وشم دا تور پس نه شي سپین پس باندې هم دی وکړي مشکل وای زه کله حل کیږي چې دا ډاکټر یو د دې مسلې حل دا پر سره دی حس دې دوی ځان نستری کوي او یو بل دا دي چې دغه ناروغي د پره کړې نه لور ان فیدل نه دی پکار ځکه چې چې ته چې د حل لار شته هغل ته بیا تشویش کول مصلحت نه دی. مشکل همدا دی چې موږ تاسو د خپل د مشکل د حل لپاره هغه مراجع ته نزو شي، هغه موږ تاسو مشکل حل کړی شي، بلکې فلان ملاته بیا یو فلان ملاته بیا یو چې بیا هغه تعویزونه راته کوي، توڅکې راته کوي، او دا شویسونه راته کوي، سختې راته کوي، چې اصلا نه زموږ مشکل پرې حل کېږي او نه هم داسې یو علیت معلول او منطق موجود دی د دې لپاره چې دا مشکل حل شي. په هر حال دا مشکل ځکه قابل حل دی د دوی چې دوی عصبي ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته معاینات د معاینات له وجې خپل تصمیم ونیسي، سی ټي سکن باید وشي او نور پروسیجرونه چې دي هغه باید وشي، له هغه نه پس تکړه ډاکترانو ته نو دا چې مثلا حرکت کوي چېرته یې نوم اورېدلی او بس دوی ورته مراجعه وکړي. مسلمان کې زموږ ناروغي مربوطه ډاکټر ته لاړ نه شي او په مربوطه ډاکټر کې آیا هغه لازم تخصص او علمیت وی کنه، دا خپل یو بل سوال دی. نو زموږ مشکل نه یوازې چې نه رفع کیږي، او هر څوک چې یو درمل ورکوي نو دا به کېدای شي چې زموږ مشکل نه دا چې حل نه کړي، نور یې وخصوي. او بل د کوم ډول دوا چې تاسو یادونه وکړله، د دغه ناروغۍ لپاره اکثر دوا درملونه چې ورکول کیږي د خوب سره تړلې درملنې وي، اکثرا خوب ډیروي او په همدغه ذریعه بیا خپل کار بدن باندې جاری
ستاسو ګورچلا ته نتیجه حاصل شي. ډاکټر صاحب، د خبرونې پای ته نږدې شوی او وروسته بلک زره دغه درملنې په لارو چارو باندې تم سو چې د درملنې موده څومره ده، په افغانستان کې امکانات څومره دي، خو راځي دی او روسي اوریدونکو پښتنه به هم واورو دلته موږ ته په واتس اپ کې را لېګلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو هم داسن ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د سات کلیو پرتنوي. استاد قیمی له کڼوال د خوست له ولایت تاسو نه پیغام پرېږدمه. ډاکټر صاحب محترم، زمونږ یو وراره دی تقریبا د 2 کلو په شاوخوا کې بوي، نو په کال کې په 2 ځلې په دغه باندې حمله راځي. نو کله چې مونږ ډاکټر ته وښودو، هغه مونږ کوچنی ویډیو وکړه، هغه ویل دی مرګي دی. نو پښتنه اوس داده چې ډاکټر صاحب د دغې حتمی علاج شته دی او که نشته دی، او که شته دی نو باید په کوم ډاکټر ته مونږ مراجعه وکړو، او په داسې حالاتو کې چې په ده باندې لړزه راځي یا هغه حمله راځي، هغه کوم تدابیر دي چې مونږ یې باید په پام کې ونیسو؟ ډېره زیاته مننه.
ښه ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکو زما کار هم ساده کاغه، زما پوښتنې هم تقریبا د درلودې، مهرباني ډاکټر صاحب څه ورته وایي؟
داسې کسانو باندې چې حمله راځي، اوله کې د دې ماشوم په حقله زه دا ووایم چې ځینې حالاتو کې د سپیرې د تداوي مراحل داسې وي چې ځینې حالاتو کې په ځینو ناروغانو کې د سن په لوړوالي سره په خپله دا مسله له منځه ځي. بل ټکي ته غواړم اشاره وکړم چې د سپیرې د تداوی لپاره دا ډېر قیمتي نه دی چې مثلا داسې یو ناروغي وي چې ډېر زیات قیمتي مصرف لري، یعنی داسې یو ناروغي دی چې درملنه به لږ څه دوامداره وي او ډېر قیمتي درملنه نه ده. دا بل اکثرا د دغه ناروغي درملنه داسې دوامداره وي او کېدای شي ځینې وختونه کې تر څو میاشتو پورې وغځېږي، او مشکل ته په کتو سره بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې دوی ته څومره دوا ورکړي. او بل سوال دا کړی و چې مثلا په افغانستان کې چاته وي شو دوی څه مشخص نوم د چا نه اخلي؟ خو موږ تاسو په اوسم خوشبختانه په کابل کې به تکړه متخصصین لرو چې دوی ته مراجعه وشي او د دې مشکل انشاءالله چې رفع شي، او دوی ته په کتو سره چې په کال کې 2 وارې په دوی باندې حمله راځي، نو زه دا وایم چې ډېر قابل تشویش نه دی او مشکل به حل کیږي انشاءالله چې کله دوی مراجعه وکړي. تاسو بله مسله، بل هغه کسانو باندې چې دغسې حملې راځي، دوی ته څو مسلې ډېر زیات مهمې دي. یو کله چې په داسې حالاتو کې چې یو کس سره موږ تاسو مخ کیږو چې سری حمله پرې باندې راشي، د دوی زموږ تاسو کوشش به دا وي چې داسې یو حالت کې وغځوو چې مثلا د دوی د تنفس لاره بنده نه شي، په موس وی چې خله او پوزه یې بندنی وي. کله په داسې حالاتو کې په دوی باندې چې حملات راشي، د دوی ژبه د دوی د تنفس لاره بنده کړي وي، نو دې ته پام وساتل شي چې په پاکه ټوټه باندې د دوی ژبه داسې کنټرول شي چې د دوی د تنفس لاره بنده نه کړي. بل چې کله موږ دوه غذا پام وي چې مثلا د دوی په خېټه باندې داسې یو څه نه وي چې مثلا د دوی د تنفس لاره بنده شي او یا پرې بوج راشي. بل دا د بوټانو استعمالول او دا نور خرافاتي مسایلونه په کلکه ډاډه وشي. کله نا کله لوګی ماڼو نه پیګم ماڼو وای ورته کنه اسپیلنی او ماڼو په داسې حالاتو کې راوړي او ورته لوګی کی او دا دماغ ته ونیسي چې دا ټولې غلطې کړنې دي غلطې انګیرنې دي چې دا کارونه باید ډډه وشي. بل دا چې دا کسانو سره چې د سری ناروغي سره دوی مواجه دي دوی ته کوشش دا وشي چې دوی خوشحاله وساتل شي او دوی ته مثلا د دې زمينه مساعده نشي چې دوی خفګان وکړي. بل دا چې دغه ناروغان د لپاره د خوب د تنظیمولو لپاره باید لارې چارې وسنجول شي چې دوی پرې نه خوده شي چې ډېر زیات دوی بي خوبي وکړي او دوی مثلا اکثره د شپې له خوا تر ډېره بریده کینی دې ته باید په موسته وساتل شي چې دوی دې خپل خوب او کافي او پوره اندازه وي وساتي تر څو پولیس دغه مسایل نه دوی لري وساتل شي. بل اکثرا د قسم لپاره جګ بالښتونه نه وي چې مثلا بالښت ډېر جګ وي او غاړه په کې داسي په متناسب او متوازن حالت کې نه وي داسي ټیټ بالښتونه ورته کې خود شي د شپې له خوا او اکثرا ځای آرام وي. او بل دا چې د کله چې د شپې له خوا دوی خوب وکړي د سم نارامه ځای کې خوب نه کړي چې مثلا د شپې په نیمه شپه کې چیغې شي او دا یو ورې له خوبه وډار شي او خیز وروهي چې د خې سره په دې باندې د سره همدام راشي. یعنی دا مسائل ټول هغه موارد دي چې د سری ناروغانو سره باید په جدي توګه باید تعقیب شي او ورسره لازمه کومک او همکاري وساتل شي.
بله او ډاکټر صاحب لکوټینه آزاد هوا ته ایستل څومره مرسته کوي؟ مثلا که چیرته په غاس باندې د مرګي حمله راځي آزاد هوا ته وایستل شي او دغه راز مثلا ځینې کسان په مخ باندې وبور پاشي فکر کوم دی وبور پاشلو موضوع شو شاید ډیر مرسته ونه کی. اما آزاد هوا ته ایستل څومره کومک کوي له ناروغ سره؟
دا ډېر ښه دی چې مثلا په کوټه کې په داسې بند فضا کې یا الته چې اکسیجن کم وي اکثرا چې موږ مخکې ته کوم توضیحات وکړل دغه ناروغان په داسې حالاتو کې تازه هوا ته ډېر ضرورت لري او تازه هوا د دې لامل کېدای شي چې مثلا د دوی د دماغ حصه چې د کار پاتې وي هغه بیرته فعاله شي او زر له دغې حملې نه راووځي. نو دا مهمه ده او کله ناکله دا د اوبه پاشل هم دا نه وایم چې حتمي ډېر زیات مرسته کوي یا هم مرسته نه کوي او کله شي چې په بدن کې یو څه لازم تغیرات راوړي چې زموږ د بدن تغیرات په مقابل کې مثلا یو عکس العمل وخی چې دا هم کې مساعده وي چې او کله خو ترخه او کنه وي نو بیا هم دغه آزاده هوا نه کار اخیستل د ښه او مناسب میتود دی. خو په دې کې دا پام وساتل شي چې ناروغ تر آزاده هوا پورې چې وړل کیږي لاسونو ته پام وساتل شي، په خېټه پام وساتل شي، سر ته پام وساتل شي چې په دروازه ونه لګيږي لاس چیرته بند نشي او مات نه کی یا داسې په نامناسبه طریقه یې جګ نه کی چې نور مسایل ورته پیدا نشي. کله ماشوم وي د ماشوم د یو لاس مثلا کله ناکله چې دوی ورخطا شي وینې راکشي کی چې دې سره وګه هم بیسایش. دا مسایل ته په تاسو سره دوی لازم اقدامات وکړي داخله خو تر هر څه مهم ده چې دوی دې ورخطا نشي او دا د ورخطای مثلا نه ده چې دوی په دې ورخطای کې نور هم مثلا مشکل کړی او نور لانجه وزګي.
او ډاکټر صاحب یو لاندې پوښتنه کې فقط په نیمه دقیقه کې ورته ځواب ورکړي چې په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ آیا د مرګي د ناروغي درملنه په افغانستان کې امکان لري؟
کاملا خوشبختانه ډېر ښه منابع لرو، متخصصین لازم متخصصین لرو د مرګي د برطرف کولو لپاره او هیڅ اصلا قابل تشویش نه دی. موږ تاسو کولای شو چې په ساده توګه په افغانستان کې د ناروغۍ لپاره لازم منابعونه کار واخلو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مجیب خپلواک نه ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا هم پوښتنې او نظرونه ځواب نشو.
سفر